د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکي هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په افغانستان کې خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په بمباري کې ملکیان وژل شوي دي که نه دي وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. په ماسکو کې مو د افغانستان لپاره د یوې غونډې له جوړېدو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو له امله د اوښتو تلفاتو شمیر تر 190 تیر شو. په جوزجان کې د سره صلیب دوه برمته شوي کارکوونکي لا هم نه دي موندل شوي او د امریکا ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې د درنو واورو ورېدو او واورو ښویېدو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر تر 190 واوښت. پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت د وزیر مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وروستي معلومات ورکړل.
یو سلو یو نوی شهیدان شوی دی، یو سلو درویشت نفره زخمیان دی، 295 خانه کلی تخریب، 404 نوی قسمی تخریب.
اسلم سیاس زیاته کړه په دې موده کې 15,800 څاروي هم مړه شوي دي. د ده په وینا خلکو ته زیات تلفات په نورستان ولایت کې اوښتي، خو په پروان، بدخشان او فرا ولایتونو کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی. ویل شوي که څه هم د زیاتو ولسوالیو لارې بیرته پرانیستل شوي، خو په بدخشان کې لا هم له مرکز سره د ګڼو ولسوالیو لارې بندې دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي له سخت دریځو وسلوالو څخه د سره صلیب د دوو تښتول شویو کارکوونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د چهارشنبې په ورځ یوه ډله وسلوالو د جوزجان له مرکزه لرې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر کارکوونکو حمله وکړه. شپږ تنه یې ووژل او دوه تنه یې له ځان سره بوتلل. د جوزجان والي مولوي لطف الله عزیزي دا د داعش ډلې کار بولي چې قاري حکمت یې مشري کوي.
اونا زنده هستن و پیش دایشی ها با نام قاره حکمت پیش از اونها هستن.
دوی جوندی دی او ده قاره حکمت پا نامه ده دایش لدالی سره دی. ده غوصلوال لچم توشتو بینه دی چه دوی را وسپاری. ده دوی ده خوشی کولو پا بدل که هم مشت چنه دی ویلی چه چه غواری او ده دوگو کسان خوشی کولی ولی زنده ولی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د خپلو شپږ کارکوونکو د وژل کېدو او دوه نورو د تښتونې له کبله په افغانستان کې خپل کارونه ځنډولي دي. د کندهار چارواکي وایي د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوي دي. د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورت ریاست لپاره سږ مالي کال لوړ هدف ټاکل شوی و.
د دوی د 1940 کال هغه عواید چې 1500 لکه افغانۍ و چې د روان کال د 1,000,000 افغانۍ دغه عواید کې تزعید راغلی دي، مګر هغه چې ټارګېټ نه دي پوره سوی نسبت و تیر کال ته سږ کال د دوی ټارګېټ زیات و.
دا وای د ټولونې په برخه کې د هدف د نه پوره کېدو یو علت د یوې میاشتې لپاره د کندهار چمن د لارې تړل کېدل ګڼل شوی دی. د کندهار د ترانسپورت رئیس نجیب الله احمدي پرون په کندهار کې وویل په ګمرک ریاست کې په ځنډ د چارو ترسره کېدل هم دا وای د ټولونې په وړاندې یو جدي ستونزه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ولسمشر حسن روحاني ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې غوړه داده چې مختات ووسی. ټرمپ پرون په خپل ځانګړي الوتکه کې خبريالانو ته دا خبره وکړه. حسن روحاني تیر ورځ تر دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت ویلی وو که هر څوک ایران تهدید کړي پښیمانه به شي. د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا ادارې د فبروري په 2 هم ایران ته خبرداری ورکړی وو چې دغه هیواد به وڅاري او امریکا پر تهران نوي بندیزونه هم د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره لګولی دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر وایي دی به د امریکا د خوندیتوب لپاره په چټکۍ اقدام وکړي. ډونالد ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د استیناف فدرال محکمې د ده د اجرایوي فرمان د بیا عملي کېدو مخه ونیوله. دغه اجرایوي فرمان امریکا ته د وو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو او ټولو کډوالو پر ورتګ د لنډ مهال لپاره بندیز لګاوه. ښاغلی ټرمپ په واشنګټن کې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره پرون یو کانفرنس ته وویل موږ به خپل هیواد خوندي ساتو، د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ضروري اقدام وکړو. ټرمپ زیاته کړه که دا پلانې په چټکۍ عملي شي نو پرې به نږدې هغه کسان امریکا ته داخل شي چې هڅه کوي د امریکا خلکو ته زیان ورسوي. هغه د نورو اقداماتو په اړه نور جزئیات ورنکړل چې امریکا ته به سفرونه څنګه کنټرولوي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکایي سیالیار ریکس ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگتن به د ګورجستان له حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. میخایل جان لیدز پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزارت بهر وویل موږ د ګورجستان له ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه د امریکا د بشپړ ملاتړ ډاډ ترلاسه کړ. امریکا تیاره ده په ټولو هغو پروسو کې چې زموږ له ثبات، سوله ایز پرمختګ او زموږ د هیواد له پیاوړتیا سره ارتباط لري د ګورجستان تر څنګ وي. روسیې د ګورجستان د بلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا ملاتړ ته ادامه ورکړې ده. په عین حال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په خپل قلمرو پورې الحاق کړه او په دغه سیمه کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغو څرګندونو چې ویلي دي له مسکو سره د واشنگتن اړیکې شې کوي په ختیځ اروپا کې اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وایي په بغداد او موصل کې د یو لړ ځانوژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه لاستنه ووژل شول او درې دېرش نور ټپیان شول. د پرونیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. چارواکي وایي یو برید کوونکی د موصل د ختیځ په یو رستورانت کې ځان منفجر کړ چې لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او پنځلس نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې سیمه کې شوې چې په وروستیو کې د داعش له جنګیالیو تصفیه شوې. داعش اوس د موصل پر لویدیځو برخو کنټرول لري. د موصل په ختیځ کې بله حمله موټر بم چاودنه وه چې یو سرتیری ووژه او څلور نور یې ټپیان کړل. د بغداد د جنوب په ایلام ولسوالۍ کې هم یو موټر بم چاودنه وشوه، پنځه کسان یې ووژل او څوارلس تنه نور یې ټپیان کړل. په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یو لوبغالي کې لږ تر لږه اوولس تنه مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په سلګونو کسان پرون د یو جی په سټیډیوم کې چې د انګولا په شمال کې دی د دوو محلي ټیمونو ترمنځ د لوبو د لیدو لپاره د لوبغالي پر دروازه ورننوتل. په سیمه کې یوه روغتیایي مسؤول ارنستو لویس وویل بیروبار شو، دومره ټیله ټمبه شوه چې خلک د نورو پر اوژو وختل. نو شپږ اویا کسان ژوبل شول، په دوی کې اوولس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعا او څېړنه روانه ده چې ویل کېږي چې په بمباریو کې ملکیان وژل شوي.
زموږ ایحت صاحب ته تللی دي، ایحت ته کړی ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللی دي صاحب ته، لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د خبرونې په دوام به واوري چې روانه اونۍ په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې، ایران او پاکستان د استازیو په ګډون غونډه جوړیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر ساحل والوي
نارولی را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رولی را داشته باشن.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خانم رستیال خان جان علی کوزای وای
جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو لپاره په د جرمنی په یو ښار کې جوړ شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
افغانستان کې تقریبا 6000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. د دې جملې نه 15000 په تاثر خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د هلمند چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې د هوایي حملو له کبله د ملکي مرژوبلې د ادعاو څېړنه ادامه لري. د چارواکو په وینا د دغو څېړنو نتیجه شایي نن څرګنده شي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم په دې باب خپلې څېړنې کوي. بلخوا د هلمند د اوپراتیفي ډلې مشر وسلوال مخالفان تورنوي چې په سنگین کې د ملکیانو له کورونو د مورچلونو په توګه کار اخیستی دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د هلمند یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د دولت وسلوال مخالفان په سنگین ولسوالۍ کې د ملکیانو له ځینو کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو لخوا د پوځي مقصد لپاره د ولسي خلکو له کورونو استفاده د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مسلح مخالفین په دغه ساحه کې فعال حضور لري چې د دغې نقطې څخه مسلسل انداخت کوي. د دې باعث ګرځي چې د نظامي مراکزو کې د تخریب دپاره لاره ځان ته خلاصه کړي. سبه مسایل پېښ شوي به وي ولې زموږ حیحت ساحې ته تللی دي. حیحت ته که ته شخصي دوستانو زما هیله کړې ده تللي دي ساحې ته لویه برخه مخالفینو ته تاوان رسېدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې په هلمند کې د دې وروستۍ پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په سنګین کې روانه جګړه دوی د دوه اویا ساعتونو لپاره وزغمله خو آخر اقدام کولو ته مجبور سول. د وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د سنګین ولسوالۍ ځینو اوسېدونکو او قومي مشرانو ادعا وکړه چې د جمعې ناوخته د امریکایي قواوو په هوایي حملو کې د سنګین په دریو کلیو کې نونس ملکیان ووژل سول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان سول. د هلمند محلي چارواکي او امریکایي ځواکونه وایي چې د دې ادعا په باب څېړنې کوي. د والي ویان عمر ځواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی خپلې څېړنې پیل کړي او ممکن نتیجه یې نن اعلان شي.
د لومړی معلومات په اساس باندې چې تر اوسه پورې کوم ساحه کې چې هوایي قطعات اندښتونه کړي دي هغه ساحه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده، هغه ساحه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده. او دا چې آیا ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي او که نه بیا اوښتي، خو په دې اکله باندې نظامي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي دي تر څو په دې اکله باندې عاجل تره معلومات لاسته راوړي او د خپل شخصا د والي صاحب سره شریک کړي تر څو چې په دې اکله باندې معلومات شي.
د هلمند مقاماتو تایید کړی چې په سنگین کې د بمباریو له کبله وسلوالو مخالفانو ته هم تلفات اوښتي خو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. بل خو د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
پر ټولو ادارو باندې ځخ کوم په خاص ډول باندې د حکومت او د مسولینو او نړیوال ټولنې څخه مغوښتنه ده چې په جګړه کې ولسی خلکو ته باید زیان وانه وړي. د ولسی خلکو وژل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او هیله چې دا موضوع ښه برسي.
د جرمني خبری اجنس په حواله په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلند ویلي په سنگین کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکی مرګ ژوبلې د ادعاو په باب څېړنې کوي. هغه ویلي د ملکی تلفاتو په اړه پر ادعاو خبر دی او دوی جدي ارزوي. بلخوا په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو یو ویان په سنگین کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه یو طرفه وبلل. محمد رسول زازی د جرمنی خبری اجانس ته ویلي وسلوالو طالبانو د سیمې خلک مجبور کړي چې وژل سوي او ټپي سوي کسان ملکیان وبولي. په سنگین کې پروستیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې نښتې سوي دي. تر دې مخکې د امریکا سمندري ځواکونو ویلي و چې خپل 300 سمندري پوځیان د 2018 میلادي کال په پسرلي کې هلمند ته لیږي. راپور نوې دغه تازه دمه پوځیان به د 215 میوند قلو اردو سرتیرو او د 515 زون پولیسو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي. دا محل د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 13,000 بهرني سرتیري چې ډیری یې امریکایان دي په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند چارواکي وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې چې کومه ادعا شوې ده چې هلته په بمباری کې ملکیان وژل شوي دي د هغو څېړنه ښایي نن رابرسېره شي. دغه اوس په لشکرګاه کې 10 بجې او تقریبا 4 دقیقې دي. لشکرګاه ته ورځو. له هغه ځایه الیاس دایر سره دی. دایر صاحب، تر اوسه پورې چارواکو د دې بمباری په اړه څه نه دي ویلي چې نتیجه دوی اخیستې او که نه؟
شمار صاحب، څه چې دمخکې مو د هلمند والي ویان عمر ځواک صاحب سره کومه خبرې وکړې، هغه وویل چې په دې تحقیقات اوس هم ادامه لري، اما په سیمه کې د تلیفون شبکو د بندښت تر څنګ د ځینو امنیتي مشکلاتو له امله دوی نه دي توانې بل چې پراخ معلومات راټول کړي. ولې تېره ورځ یې وعده وکړه چې دوی به د خپلو څېړنو پایلې نن رسنیو ته په ټاکلي موږ دولت مقام ته راغلي یو، هیله من یو چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړو.
تر اوسه پورې د ولایتي شورا غړیو ویل دي چې په دې کې ملکیان وژل شوي دي. ولایتي شورا د وژل شویو کسانو شمیر څو یادوي؟
د مجره خو دا سره چې د ولایتي شورا مرستال دی همدا اوس موږ مرکه درلودله او هغه د وژل شویو کسانو البته د تلفاتو چې د کمر ژبه ده 15 تنه وښودل. ولې ویل چې د یوې کورنۍ یوازې پکې 2 تنه وژل شوي دي او دا نور تلفات د 2 نورو کورنۍ شریک دي. البته موږ ممکن درې کورنۍ دي چې ویل کېږي په کلمیانو، چناریانو او یو بل کلي کې بېلابېلو ځایونو کې بمبارونه شوي دي او دا کسان وژل شوي دي. د سنګین د ټولنې شورا رئيس ميراجان هم چې د مخکې دا د ډیر لرې په مرکه کې وویل چې دا درې کورنۍ دي او په درې کورنۍ کې درې کورنۍ دوه لسپور غړي وجود کړي دي. دا وویل چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر شپږ ویشت تنه دی، خو تر اوسه د چیک معلومات نشته او رسمي منابع وبې ورکړي شوه او دغې ټولنې شوه چې موږ معلومات پرې کړي.
د هلمند اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې وسلوالو په سنگین کې د خلکو په کورونو کې هم سنگرونه جوړ کړي دي. څرنګه دا خبره ولایتي شورا تاییدوي؟
ولایتي شورا عام خلک دم یو ډول معمول دی، حکومت هم څنګه چې موږ دي په ملکي کورونو کې دا په کریزې فوسیم حساب کې او ډېر لاس خپل پوسټو ته او وسلوال طالبان هم په دې سیمه کې په خاص ډول سنگین ناغلي او په دې نور رسمي کې د دې موږ د خلکو د کورو استفاده کوي. اما د سنگین د ټولنې شورا رئیس میراجان وویل چې دا کورو چې بمبار کړي دي د دوی په چای کې د وسلوالو طالبانو وټاکونه یا د دوی پوستې دي چې امکان لري د طالبانو پر پوستو بمبار له امله کورونو ته صدمه رسېدلې ده او دا کسان ته چې وویل چې شپږ ویشت لپاره دي مراجعه وکړي.
دای صاحب، ازادي راډیو ته پر رسیدلو سمسونو کې یو شمېر کسانو ویلي دي چې په سنگین کې درنه جګړه روانه ده. البته دا خبر خو نورو سرچینو نه دی تایید کړی. ستاسو معلومات څنګه دي؟ آیا جګړه اوس هم شته؟
په سنگین کې په روان کال کې فکر نه کوم دا چې ورځ وي چلته ارامي وي. وسلوال طالبان او حکومت ډېر نږدې یو بل ته دیوال په دیوال په سنگرونو کې دي او بنان هغه هر ورځ بمباري کېږي هلته او ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغان سپیشل فورس تر څنګ یو شمېر امریکایي سرتېري چې رسمي منابع ونیسلکېږم دا هم د امنیتي سیمې د پراختیا لپاره چې د ولسوالۍ په شاوخوا کې امنیت له سره رسي عملیات پیل کړي دي او تر اوسه پرې دوام لري او دغه بمباري چې د جهې په شپه سره هم دوه عملیاتو یوه برخه ده.
الیاس تایم مننه ل یوې خبرتیا وروسته به ل جګړې البته د سولې هڅو ته مخ کړو. تمه ده چې څلور ورځې وروسته په ماسکو کې غونډه جوړ شي ترڅو د افغانستان د امنیت موضوع پکې وڅېړل شي. په دې اړه تفصیلي راپور درکو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تما دا چې د ماسکو په کوربه توب څلور ورځې وروسته غونډه وشي څو د افغانستان وضعیت پکې وڅېړي. خو دا ځل په دې غونډه کې د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه لکه پاکستان، ایران او روسیه په خپله د غونډې غړي دي. د ماسکو په دې غونډه کې د امریکا غوښتنه نه ده شوې چې استازی ور واستوي. پوښتنه دا ده چې د ماسکو غونډه واقعا کولی شي د افغانستان ستونزې ته حل لار پیدا کړي یا دا چې روسیه په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو لپاره داسې هڅې کوي. تفصیلي راپور په دې اړه له صفي الله ستنګزي څخه.
روسیه د افغانستان په اړه د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په ملګرتیا په خوا غونډې کړې وي او د افغانستان استازي نه ورغوښتي. د نورو غونډو په دوام د 2014 میلادي کال د دسمبر په 8مه د چین، پاکستان او روسیې تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث درلود افغان چارواکو توند خبرګون وښود. دا د تمه ښودل شوې په همدې ډول بلې یوه غونډه وشي او افغانستان ته پکې دا ځل د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. را روانه غونډه موسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني تر سفر وروسته پلان شوه او تمه ده دا ځل د افغانستان، پاکستان، چین، هندوستان او روسیې استازي سره کښېني. صلاح الدین رباني په موسکو کې خبریالانو ته وویل کوم هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ کوي دا ښکارنده په خپله هم ورته ګواښ پېښوي. له دې مخکې افغان چارواکو اسلام آباد تورن کړی و چې په افغانستان کې له فعالو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي او اخوا تهران او موسکو هم له طالبانو سره نږدې شوي دي. دا ځل چې د طالبانو په ملاتړ ځینې تورن هیوادونه هم د افغانستان په اړه په موسکو کې بحث کوي څومره دا غونډه ختمه میدلی شي او افغان چارواکي په اړه څومره خوشبینه دي. دا پوښتنه پاکستان کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته داسې ځواب ووي.
ما باید در مورد همت نشستا محتاطانه خوشبین باشیم.
موږ باید د ماسکو غونډې په اړه محتاطانه خوشبینه واوسو ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړیږي. له دې مخکې څلور اړخیزې غونډې او د ترکیې، برټانیې، امریکا او عربي هیوادونو په کوربتوب هم د افغانستان په اړه غونډې شوې. د افغانستان جګړه کورنۍ جګړه نه ده. زموږ ګاونډیان چې په دې جګړه کې ښکیل دي بې له شکه په هواري کې هم رول لوبولی شي.
اینا رولی را هم در جنگ دارن و وقتی که در جنگ داشته باشن در صلح هم میتونه اینا رول را داشته باشه.
په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې یا په خپل خوره کې افغان طالب مشرانو ته پا پناه ورنه کړي یا د تروریسانو پر ضد پراخه او رښتینې مبارزه وکړي. پاکستانی چارواکو له هغې ډلې د دغه هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر مارچ ومنله چې افغان طالب مشران او کورنۍ یې په پاکستان کې آرامه ژوند کوي او په همدې خاطر پاکستان په دغو خلکو نفوذ لري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زخیل ولوی پاکستان ته پکار ده چې په طالب مشرانو له خپل نفوذه د افغان سولې په ګټه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر دې دمه له پاکستان غوښتي چې طالبان دې د خبرو میز ته نه راباسي بلکې یوازې د خپل ملاتړ ترې بند کړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان له افغان مخالفینو په ملاتړ هڅه کوي نړیوالو ته وښيي چې د افغان سولې په برخه کې ښه رول لري او له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي نړیوال د افغانستان مسایل ښه څاري خو د دغه هیواد د سولې خبره یوازې د افغانانو په لاس شونې ده.
محلی لوبغاړو هم کړی دی سیمه ییزو لوبغاړو کړی دی خو هغه موافق نه دي پاتې شوي او بیا هغه منځ کې بیا شړېدلی دي او ناکامه شوي دي. نو آئنده کې هم دې لپاره چې پایدار حل وي هغوی باید پرېږدي چې د افغانستان تصمیم بالاخره
د افغان سولې په باب د شپږو څلور اړخیزو غونډو تر ترسره کېدو وروسته چې نتیجه یې د پام وړ نه ده بلل شوې دا ځل د افغانستان له تر ټولو ستر متحد امریکا متحده ایالاتونو پرته د افغان سولې په باب ځینې سیمه ییز قدرتونه خبرې کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي که امریکا د ماسکو په غونډه کې حاضر وي یا نه خو که چیرې مثبت وي هرومرو یې امریکا ملاتړ کوي.
نتیجه مهمتر از بری اضافه تر از شکل مجلس
نتیجه د غونډې تر جوړښت ډیره مهمه ده. امریکا که حاضر وي یا نه موضوع د افغانستان امنیت او سیمې په اړه ده. که چیرته ورته غونډې د افغانستان د سولې او ثبات پر اصولو کې مثبت تمام شي امریکا یې حتما ملاتړ کوي. امریکا په داسې حال کې د موسکو پر روانه غونډه کې برخه نه لري چې د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته لا هم د شپاړسو کلونو په تیرېدو په افغانستان کې شاوخوا 8500 سرتیري لري. په پاکستان سربیره ایران هم له بېلابېلو مخالفو ډلو د افغانستان په لویدیځ کې په ملاتړ تورن دی. نو آیا د دغه هیواد حضور به څومره مهم وي؟ دا پوښتنه د ایران د چارو فنلندی میشته کارپو حسین علیزاده داسې ځوابوي.
به عنوان کشوری بسیار مهم برای ایران افغانستان
د یو ډیر مهم هیواد په توګه که د هر ډول بدلون شاهد وي د ایران لپاره د اهمیت وړ ده. ایران نه یوازې له افغان حکومت سره اړیکې لري بلکې ویل کېږي په دې وروستیو کې له طالبانو سره هم اړیکې نیولې. نو په همدې سبب د ماسکو په غونډه کې د ایران حضور ډیر مهم ده.
حضور مؤثر و مهم می باشه.
په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د سنا جرګې په استماعي غونډه کې د فبروري په 9 د پاکستان ترڅنګ د ایران او روسیې نمونه هم یاد کړل چې د په خبره طالبانو ته مشروعیت بخي او د یو باثباته هیواد پرامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. چین هم د ماسکو د غونډې یو اصلي غړی دی ځکه د رپورټونو له مخې دغه هیواد د 2015 کال په مې میاشت کې له طالب مشرانو سره لیدلی دی. د ماسکو په غونډه کې بلد د پام وړ موضوع دا ده چې دوه سرسخت سیالان هند او پاکستان ګډون کوي. هغه هیوادونه چې یو بل د مخالفتونو پر راپارولو او په افغانستان کې په دښمنۍ پاللو تورنوي. د اسیا زړه هیوادونو په شپږمه غونډه کې چې 13 دسمبر د هند په امرتسر کې وشوه د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر پاکستان له هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړ چې ټوله جنوبي اسیا یې ناکراره کړې ده. د ماسکو په غونډه کې د هند او پاکستان مخامخ کېدل به څومره د افغانستان په ګټه وي یا به د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تازه کړکېچونه رامنځته کړي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد په ماسکو غونډه کې د هند او پاکستان یو ځای کېدل ښه بولي او وایي د افغان سولې په هڅو کې د هند رول باید له پامه ونه غورځول شي.
زه فکر کوم چې مشترک نظر د دې ایمرج کېدل خو ګرانه خبره ده ځکه چې د هند او د پاکستان خپل دلته نظر دی خپل بل فکر دی. خو په دې کانفرنس کې یو خبره ماته ښه دا ښکاري چې دا اول ځل به چې هند په داسې یو کانفرنس کې شریک وي چې هغې باندې به د افغانستان په مسلې باندې به خبرې کېږي. دا دې خبرې یو ریکگنیشن دی چې د هند هم د افغانستان په مسله کې یو رول دی او باید چې یو رول ولري ځکه چې هند پنځم ټولنلوی ډونر دی د افغانستان پر ریکنسټرکشن کې.
د موسکو شپږخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخالفینو پر ضد ژمني عملیات روان دي خو افغان پوځیانو په څلورو میاشتو کې د افغانستان د 15% خاورې کنټرول له لاسه ورکړی دی. د سیګار ادارې د دغه تازه راپور په اساس اوس وخت د افغانستان د 9 ولسوالیو کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. په داسې حال کې چې دا ډله په 2 ولسوالیو یو نفوذ لري او په 133 نورو کې هم له افغان پوځانو سره جګړه مخته بیایي.
جرمنی لیوالتیا لري د افغانستان لپاره یو ځانګړی تجارتي زون جوړ کړي چې د افغانستان تولیدات به ورته راوړل کیږي او له هغه ځایه به نور اروپایي هیوادو ته صادرې شي. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو یو هیئت په تیرو څو ورځو کې د جرمني له حکومتي او تجارتي مقاماتو سره پر دې او نورو مسایلو بحث کړی دی. دغه افغان هیئت په یوه نندارتون کې برخه واخیسته او وروسته یې په یوه کنفرانس کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه کنفرانس پرون پای ته ورسید. یو ګډونوال یې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم رستیال خانجان الکوزی و. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې له ښاغلي الکوزی څخه پوښتنه وکړه چې افغان هیئت پر کومو مسایلو بحث وکړ.
کانفرنس دو مخه لرلی یو الکترونیکی یا د برقی سامان الاتو نمایشګا و ډیره زیاته غټه د سن پخار کې تقریبا 900 شرکتونه بین المللي په دې کې شرکت کړو چې په دې کې یو سلسله افغاني تاجران چې تقریبا د ډیر شونه اضافه شرکتونه دلته راغلي دي. په دغه نمایشګا کې شرکت وکړو او خپل ضرورتونه چې شهدي او هغه چې ضرورت دی په انرژي په برخه کې په دې ارتباط باندې نمایشګا کې هر شی وو. دویم هدف دا و چې دلته د ایسن په ښار کې د جرمني د تجارانو سره یو عمومي میچ میکینګ کانفرنس و. په دې کې تقریبا د افغانستان د ډیر شونه اضافه کمپنۍ او د جرمني تقریبا د 500 شرکتونو غټو کمپنیو نمایندګان دلته شرکت کړی او دین علاوه د دولت نمائندگان د جرمنی د اقتصاد د خارجي اقتصادي مرستو خصوصا چې د افغانستان سکی جایزټ او نور کپنۍ چې په افغانستان کې کار کوي د غوی نمائندگان او رئیسانو دلته د خپل کارونو په ارتباط باندې پریزنټیشنونه ورکړل.
تاسو څه تجربه ترلاسه کړه هم په دغه نندرتون کې لګډون کولو څخه او هم په کانفرنس کې له وروستیو بحثونو څخه؟
خپل جرمنیانو علاقه لري چې د افغانانو سره تجارت وکړي او هم په تجارتي لحاظ او هم په سرمایه گزاری لحاظ باندې علاقه موجوده و. دغه کمپنۍ خصوصا د معدن او زراعت پیسې کې دوی علاقه لري د افغانستان سره هم په امنیتی مسایلو باندې هم دوی بعض چالشونه چې موجود دي اندېښنه لرله چې هغه هم معلوماتونه ورکړ شول.
تاسو څه تصویر ورکړ دوی ته ځکه چې دغه ستونزه خو له ډېره پخوا رئیس په افغانستان کې روانه ده؟
جرمنیان او افغانان سیاسي خلک پر دې عقیده و چې دلته وو چې دا مشکل چې افغانستان ته ایجاد شوی دی دا یو بیلنونی مشکل دی او دا امنیت چې دی یو بیلنونی ستونزه ده. دا ستونزه د دنیا د طرفه نه دوی ته ایجاد شوی ده او دنیا باید دوی سره مرسته وکړي. د اخلاقا افغانان په دنیا باندې حق لري چې د امنیت پر واسطلو کې ورسره مرسته وکړي. هغوی ته معلوماتونه ورکړل شول او د دوی خپل هغه نمائندگان چې د جرمني د دولت د اقتصاد د وزارت هغه په افغانستان کې کار کوي هغوی هم معلوماتونه ورکړل چې د کې شک نشته چې امنیت یو ننګونه ده. اما دومره ډیره جدي ستونزه نه ده چې زموږ د اقتصادي پروژو مخه ونیسي. ډاکټر صاحب اشرف غني په ارتباط باندې مثبت نظر موجود و چې هیله موجوده ده چې التفساد د منځل اړ شي امنیت راشي. د دوی د نمایشګاو عمومي ریاست وعده وکړه چې موږ به د افغانستان د تولیداتو یو ډېر لوی نندارتون پر دې روان کال کې همدلته جوړ کړو.
دغه عمده ستونزه په افغانستان کې دا ده چې د اروپایي بازارونو ته د افغانستان زیات تولیدات مثلا غالۍ راځي یا هم د ایراني غالیو په نامه یا هم د پاکستاني غالیو په نامه دلته خرڅېږي. د دغه ستونزې د حل لپاره تاسو دوی سره کومې موافقې ته ورسېدئ چې د افغانستان خپل تولیدات خپله د افغانستان په نامه په دغو بازارونو کې خرڅي او تر دې ځای راورسېږي؟
موږ په دې ارتباط باندې دوی سره خبرې وکړلې او داسې یو هیله ده که افغانستان حکومت کومک وکړي چې مونږه په جرمني کې لکه د پخوا په شان چې هامبورګ کې یو زون مونږ درلود تجارتي چې زموږ ټول قالینې به هلته هغه زون ته راتللې بیا د دغه ځای نه به نورې اروپا ته خورېدلې. اوس که دولت په دې کې کومک وکړي جرمنیان علاقه لري چې داسې یو تجارتي مرکز د افغانستان د تولیداتو دپاره په د جرمني په یو ښار کې جوړ شي د هماغه ځای نه دا مالونه په هماغه ستاندرد باندې راشي دې مرکز ته او د دې مرکز نه بیا د اروپا نورو بازارونو ته لاړ شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم رستیال خانجان الکوزی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قسیم الکوزی لیکي په سنگین ولسوالۍ کې 19 کسان په بمباریو کې وژل شوي دي. حبیب الرحمن ساحل له هلمند لیکي وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر افغان پوځیانو ډزې کوي ځکه ملکیانو ته تلفات اوړي. رسولي د غزنی له مقر ولسوالۍ لیکي د هلمند اوضاع خرابه ده که حکومت له حکومت هیله کوو چې هلته مرستې واستوي. ګلاب له ګیلانه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي د تروریزم پر مور پاکستان باندې باید نړیوال فشار راوستل شي. شفیق لکامبیش و لسوالیس خلی که دونالد ترامپ تی افغانستان تا نور پاوجان مراسته بی دلتا دی نور افغان جاکون وروسی. عزیز الرحمن لننگرهار علی که طالبان پر ملکیان فشار چوی تر تو دوی هر ناروا کار تا روا وویل شی. نور الله بارکزای لفرالی که پشتنه که بی البته چه در ترکمنستان در تابیت پروژه کار چیر ترسیده لی سمره معلومات چی لرو دغه کار با دغه پروژه بندی در ترکمنستان دننه و سم کار روانده. لس به جاو دیرش تقیقه شوی لند خبرونه لحدیث پردیسخ.
افغان حکومت وای د تیرې اونۍ په جریان کې د درنو واورو ورېدو واورو خویدنو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیر 190 و ته واوخت. د جوزجان ولایت چارواکي وای له سخت دریزو وسلوالو څخه د سری صلیب د دوو تختول شو کارکونکو د موندنې لپاره د دوی هڅو تروسه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار چارواکي وای د ترانسپورت ریاست عواید د تیر مالي کال په نسبت تقریبا 10% زیات شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر حسن روحانی ته خبرداري ورکړه او وی ویل چې غوړه داده چې محتاط ووسی. د عراق روغتیایي او امنیتي سرچینې وی په بغداد او موصل کې د یو لړ ځان وژونکو بریدونو له کبله لږ تر لږه 10 وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر وی امریکایي سیال ریکسل ټیلرسن ډاډ ورکړی چې واشنگټن به د ګرجستان له حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه خپل ملاتړ ته ادامه ورکوي. او په انګولا کې روغتیایي چارواکي وایي د فوټبال په یوه لوبغالي کې لږ تر لږه 18 تنه مړه شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې پکې متخصص ډاکټر د سرطان د ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس به د کابل د ورځپاڼو پاڼې واړوو چې نن کوم موضوعات څېړلې دي. نسیم شفق کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نانۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د ولسمشر غنی او جمهور رئیس ټرمپ ټلیفوني خبرو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان وروستیو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالي کې لیکلي چې بلاخره د پاچا زنګ راغی. د سرمقالې لیکوال وایي دا هغه زنګ و چې له ډېرې مودې راهیسې افغان چارواکي ورته انتظار و، خو لا نه ده معلومه چې ترامپ به افغانستان ته ډېر پام وکړي او که به بیا د پنجاب پر فصلونو ووروي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ترامپ او غنی د افغانستان او سیمې د امنیت، اقتصاد او د افغان حکومت د موجوده ستونزو په اړه خبرې کړي. سرمقاله لیکونکی همداراز وایي چې ترامپ او غنی په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د متحده ایالاتو د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته د پاکستان له دوه مخې سیاست نه ګریوان سیرلی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپله سرمقاله لیکلې او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د سرتیرو د زیاتولو غوښتنه یوه مبتذله ډرامه بللې ده. سرمقاله لیکونکی وایي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت له پایته رسیدو نه وروسته دا سوم ځل دی چې د متحده ایالاتو سیاسي او پوځي چارواکي په یوه او بله پلمه د هیواد ته د نورو ځواکونو د استولو خبره کوي. سرمقاله لیکونکی لیکلي چې په افغانستان کې نه د امریکا جنگي ماموریت ختم دی او نه هم له دې هیواده د پوځونو د ایستلو اراده لري. سرمقاله لیکونکی وایي یو تریخ واقعیت دا دی چې امریکا په افغانستان او سیمه کې یو خطرناک لوبه پیل کړي او له بدمرغه د دې لوبې مرکز اوس افغانستان دی. انیس دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان او امریکا د جمهور رئیسانو پر ټلیفوني خبرو تمرکز کړی. په دې اړه یو مطلب کې ویل شوی چې دواړو خواوو پر ټینګو همکاریو، ګډو ګټو، د تروریزم پر خطرونو او داسې نورو مسایلو خبرې کړي. او سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي چې جنرال نیکلسن ستونزه درک کړې خو حل لارې بیا هم ناسمه ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا چې جنرال نیکلسن ویلي چې حقانی شبکه او طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري او پاکستان، روسیه او ایران هڅه کوي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ کړي پر ځای خبره ده. خو سرمقاله لیکونکی وایي چې د دې ستونزې حل په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو زیاتول نه، بلکې اصلي حل لاره سیاسي حل لاره ده چې باید پرې تمرکز وشي.
<تص-> مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، یو نړیواله مسله راخلو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي خوشبینه ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د تهران د اټومي موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي. فدریکا موګیرینی دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې لال رتبه مقاماتو سره تر خبرو اترو او لیدنو کتنو وروسته وکړې. سالم محمد صالح راپور لري.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي هیله منه ده د امریکا نوې اداره به د هغې موافقې شرایطو ته ژمن پاتې وي چې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ لاسلیک سوې ده. فدریکا موګرینی پرون په سپینه مړۍ او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر هغې تاریخي موافقې سخت انتقادونه کړي چې له مخې یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او نړیوالو له ایرانه خپل ځینې بندیزونه لرې کړل. شغلی ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی و دا یواله تر ټولو بدو موافقو څخه ده. خود د دې موافقې په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې دي. یو وخت یې ویلی و دی به دغه موافقه فسخ کړي، بل وار یې ویلی و د موافقې پر شرایطو به له سره مذاکره وکړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلی واشنگتن ته د سفر عمده هدف پر هغې موافقې بحث کول و چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. هغې ویلي چې په دې باب له خبرو اترو خوشحاله ده. میرمن موګرینی پرون خبریالانو ته وویل د موافقې د بشپړ عملي کولو په برخه کې په کتنو کې ماته ډاډ راکړل سو. په وروستیو کې په ایران کې د امریکا پر نوې ادارې انتقادونه زیات سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت مظاهرې ته په وینا کې وویل هیواد به یې د هر ډول تهدید په وړاندې مقاومت وکړي. موږ به د هر ډول تهدید، ناپوهۍ او اور لګونې په وړاندې په هوښیارتیا، استقامت، کلک هوډ او قدرت سره ودرېږو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون په واشنگتن کې د ترامپ ادارې له چارواکو سره د روسیې پر مسله هم خبرې وکړې. په دغو کتنو کې موافقه وسوه چې مسکو باید د 2015 میلادي کال د سولې موافقه چې د مینسک د موافقې په نامه هم یادیږي رعایت کړي. د دې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې پای ته رسول دي. په دې شخړې کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې څه باندې 9,050 کسان وژل سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. په دې پروګرام کې نن ورځ د سرطان ناروغۍ په مخنیوي خبرې کوو. د پروګرام مو د فبروري د 14 د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت نیولې او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه سپایم او په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام را سره ملمدای. ډاکټر صاحب پیغام ته هم خراغ لاستویم.
شکر مونم.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د سرطان ناروغۍ په عواملو او بېلابېلو برخو مې یو راپور هم چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا را ګرځو خپرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تن یې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمېرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا 8.2 نفر هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي دي، یعنی سرطان دی وجنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 40,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاسه ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوی مخنیوي لپاره امکانات ډیر کم دي.
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی څو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان د انسان د بدن د حجرو ناڅافي غټوالی نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا ده چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کېږي دا درد نه احساسوي. بې له کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کېږي، که د حجرو غټوالی د وجود په برخه کې ناڅافي غټوالی پیدا کېږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپل مخ، خصوصا هغه څوک چې دي دیش کلونه یو عمر اوري، دوی ورځ ته هر شپږ میاشت کې تلی وي، نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي، او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استاسو په غټو ولایتو کې هم دا سنټرونه نشته دي.
خغلی اقبال وایي په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتیایي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خبرونه زنګړی شوی سرطان ناروغۍ ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام راسره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب پیغام، هر کال په افغانستان کې 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي چې دا شمیره ورستر بل زیاتیږي؟
مننه. سرطان بدبختانه یو ډیر خطرناک ناروغي ده. په دې ارتباط باندې څېړنې هم کمې دي او بعض وخت دفتر نوې څېړنو ته هم ضرورت پیدا کوي، چون سرطان لکه څنګه چې مخکې په راپورټ کې وویل شول چې تر اوسه یې 100 نوعه پیژندل شوي دي، امکان شته چې نور انواع هم ولري. مشخصا په افغانستان کې عوامل همدارنګه د عوامل هم پرقي، هغه عوامل چې زیات سرطان پر رامنځته کېدو کې رول لري د تمباکو نه استفاده ده، ګټه اخیستل د بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په دې اوسنیو وختونو کې چې بیکاري زیاته ده ډیره رواج شوې ده. همدارنګه بعضې وخت ځینې کلتوري او عنعنوي مسایل هم موجود لري چې زمونږ ستاسو په هغه د غذا د خوړلو په وخت کې هغه رواج ندی، یعنی زیات خلک داسې رواج هم ندی او د غربت کچه هم لوړه ده. په سبزیجاتو څخه ډېره کم استفاده کوي، همدارنګه د غوړیو څخه ډېره زیاته استفاده کوي، همدارنګه د نورو هغه غیر صحي خوړو څخه چې د انسان وجود ته نه تنها د سرطان په پیدا کېدو کې بلکې د نور عمده غیر ساري ناروغیو لکه شکر ډیابت چې ورته ویل کېږي او همدارنګه د زړه ناروغیانې هم پیدا کولی شي، دا په افغانستان کې متاسفانه شته. همدارنګه که تاسو وګورئ ډېر یو مهم عامل صافی صاحب چې هغه دا دی چې په افغانستان کې د فزیکی تمریناتو مسله ډیره زیاته ده، هغه د رواج نه ده، خصوصا زمونږ استاد او خويندې او زنانه چې د دانش کولای چې سپورت وکړي.
شاکر فرهی پلیکه کدی د د پښتون اخلو به به راګرزو خبرونی ته.
بلې شاکر فرهیم له فرا ولایت نه.
مهرباني وکړئ فرهی صاحب.
بلې، ما د ډاکټر څخه صاحب خدا پښتنه چې د سرطان مرزي ډیر خلک وایي چې په دغه کې د په بنجونو کې د سړی ډیر بنجان خو یا انځر خو په ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه چې یو دا دوه شیان دي، بل په نور شیان شیانو کې که دغه مریضي پیښېږي مشته دي زما دغه پوښتنه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پیغام تاسې پوښتنې واخیستله، مهرباني وکړئ.
فرای صاحب، د بانجان هم ډیر زیات وخوري او انځر د هم ډیر زیات وخوري دانه تناش سرطان ناروغي پیدا کوي. باید له مخکې زمون خبرې قطع شي د تاسو په پوښتنې سره، ما همدا ویل چې باید له دې څخه ډیر زیاته استفاده وشي، ګټه ترې واخیستل شي ترڅو سرطان ناروغي مخنیوی شي. پیغام د انځر او بلې څه ویلې صاحب، دا دواړه خوره، انځر او بانجان.
بله ډاکټر صاحب، پیغام که هم په راپور کې یادونه وشوه چې نارینه تر ډیره د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، ستاسې څېړنې څه دي؟ آیا د کومې طبقې خلک ډیر زیات په سرطان ناروغۍ باندې اخته کیږي او عوامل څه دي؟
د سرطان ناروغۍ عمر رفیع جنی، جنسیت نه پیژني، په بدبختانه په نارینه او خزینه دواړو کې یو شان د فائدہ کېدو چانس لري. هغه څوک چې زیات خطرې فاکتورونو ته مواجه وي، که هغه نارینه وي او که خزینه وي، په هغه کې زیات پیدا کیږي. دا چې په زیات عمر لرونکو خلکو کې زیات پیدا کیږي، لکه چې مخکې مونږ په عواملو باس کوو، هغه خلک چې عمر یې زیات دی اکثره وخت زیات د خطرې فاکتورونو سره متوجه دي، نو ځکه اکثرا تر اطفال او ماشومان او ډیر عمر لرونکو خلکو کې دا ناروغي ډیره زیاته ده.
ډیره مننه دوستانو، خبرونه ځنګړې شوې سرطان ناروغۍ ته. دا پروګرام د فبروري د څلورمې د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت نیولې، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب.
ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا پخوا وخت کې جونې تبابات هم نه و، جونې دا خلف خوراک هم جونې نه و، او خلک ډېر په دغه مزاج ناخته کېده، او و چې تبابات هم ډېر شوي ده او خلف خوراک خلک راغلل، ولې خلک په دې مزاج دا سرطان دا علاج څه دی او څومره سرطان دی او د وینې سرطان باندې زه یو دغه وواچي غرنا وواچي چې دا د وینې سرطان سره کوم عوارض لري، معنا پاور کې چې څوک پرې اخته شي څه عوارض لري، څه چې څوک وګوري چې د وینې سرطان اخته
خود اخونزاده صاحب، بد بختانه چې تاسو د ویر په سرطان اخته یې. تاسو ګورئ چې هغه ډېره ساده عوامل درې چې په هغه کې د وینې هیموګلوبین کمیږي، یعنی معنی دا چې د رنگ خاصیف ګرځي، همدارنګ ډیر زیات ستړیا احساسوي، همدارنګ نور زیات عوامل د وجود ډیر زیات فعال نشي پاتې کېدل. یعنی ډیر په ساده ډول باندې دغه کې بل هم ډیر مهم سوال تاسو وکړه چې دا ولې داسې چون هم معاینات تحقیقات زیات شول، هم وسایل زیات شول، هم تدابیر زیات شول، بیا هم بدبختانه سرطان ناروغي. تاسو وګورئ مختلفې مرحلې د انسان د ژوند مختلف ناروغتیاګانې لري، مختلف خطراتو کې مختلف وخت کې دا کی اوس دنیا د پرمختګ په حالات کې ده، او هغه خطرې فاکتورونه چې د ناروغۍ ته زمينه برابرې زیات شي ویره په دې ارتباط باندې خو دا وینې سرطان او خصوصا د سرطان ناروغۍ نه مګر د مخ کې نور زیاتې ناروغۍ ګانې کتاسو اتمن تاسو اوریدلې دي، او تاسو لیدلې چې د ملاریا ناروغۍ په دنیا کې او په افغانستان کې په نورو ځایونو کې خلک د منځ وړ دا کړ، څومره چې تباوت مختلال یو تعداد ناروغۍ ته جواب ویل شو، مګر یو تعداد ناروغۍ نورې رامنځته شوې، مګر تحقیقات په سری یو چټک ډول جریان لري چې د ټولو ناروغۍ ته جواب وي، مګر په صورت هغه مسایل دي چې دا په تحقیقات سرګن کې پاینده کې.
بله، توخی صاحب له زابل نه، مهرباني وکړئ.
تاسو یو محترم ډاکټر صاحب څخه دلینې ډاکټر امن وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یو محترم ډاکټر صاحب د خوني دا سوال او پوښتنه ده چې د شیطان ناروغي څو ډولونه او څو رقمونه لري او کوم ډولونه د علاج وړ دي چې بیا تداوی کیږي او د شیطان لپاره واکسین ولې نه جوړیږي سبب ده او بل د وینې د شیطان علامي کمی علامي دي که مستند بیان
دته وکړي ډیره ډیره مننه تشکر. ډولونه مخکې پر راپورټ کې ذکر شو تر تقریبا د ترسلون ډولونه زیات د دې پیژندل شوی دي. مختلف برخه سرطان مختلف نمونه لري مختلف هغه لري تر اوسه پورې دومره پیژندل شوی دغه بل وختونه نه فهمم چې کوم
یو کوم یو د علاج ور دی او واکسین وی ول نه جوړي
خصوصا واکسین خو په دې ارتباط باندې تحقیقات سرن جریان لري چې جوړ شي ورته ټیسټ شي بعضې امتحانات از بچت شوي هم دي چون دا ناروغي نوې رامنځته شله یعنې نوې خلک وپېژندله دونه وخت یې نه کېږي سابقه داره به وخت خو مقصد په دې ارتباط تحقیقات او علمي فورمونه او علمي هماهنګیانې اوس په پرمختګ فعالیت کې په دې ارتباط باندې واکسین په ارتباط او په نور ارتباط باندې څېړنې به نږدې وخت کې کېدې چې ډېره مثبته نتیجه ورکړي. کله چې وینه په وجود کې کم شي مختلف قسمه د انسان وجود تقریبا یو غیر فعال حالت شکل نیسي شکل خاصی په ډیر زر استرایکیږي ډیر زر تګیږي همدارنګه د ډیر زیات ستړیو دغه احساس کوي ډیر زیات عوامل چې وو د پروګرام د وسیلې څخه به هر دی.
زبی الله زابل نه بلی کې دا یې مې ربني وکړ ډاکټر
صاحب مداخله ده چې دا سرطان نغې دي علتونه څه شي دي مثال سړی وکي اکم تمرینات څه کارونه وکړي چې د سرطان ناروغۍ مخنیوی وي او دوهمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب د سرطان ناروغۍ څنګه پېژندلی شي موږ مثال په کوم انسانان کې ډېر پیدا کېږي د سرطان ناروغۍ
په لاندې ډول کوم ځویلا جان ته چې مخکې موږ ذکر وکړو مخکې یادونه وکړه چې په دې کې امریکایان د هر نوع فزیکی فعالیت سپورتي والیبال فوټبال همدارنګه منظم د وجود جوړونې په ټیم کې خپل آزمایشاتي کڼور لري انسان چې څومره فعال وسیږي د ناروغي چانس کمیږي همدارنګه دوخانيات سیګریټ او دغې نور نوې دغې استعمال باید قطع کی همدارنګه په خوړو کې د زیاتو سبزیجاتو او ترکاریو څخه استفاده وکړي. دا هغه مهم ومدا شیان دي چې موږ کولای شو چې مخکې د سرطان رامنځته شي موږ یې مخنیوي وکړو. دا چې سرطان څرنګه پیژندل کیږي باید ډیره زیاته مهمه ده چې کله انسان کله تاسو یو په ناڅافي ډول وزن د لاسه ورکړي یا په ناڅافي ډول باندې وختان د منځ لاړ شي یا په ډراماتیک ډول باندې په وجود کې یو ناڅافي تغییر پیدا کوي دفتن باید شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هلته تاسو ټیسټ او ارزیابي وشي تر څو وکولای شو چې په وخت د سرطان څخه د مخنیوي اقدامات ترسره کړو.
بله ډاکټر صاحب پیغام یو اندېښنه البته لوریدونکو سره هم دغه د چې آیا سرطان ناروغي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس شته کنه؟
بالکل اتیا فیصد سرطان سرطانونه قابل د دې دي چې تداوی وشي او په وخت باندې منګه مراکز ته ډاکټر ته مراجعه وکړو منګ په ډیر اسانۍ کولای شو چې د بازي خصوصا د انسان د بدن د کتنې برخې کم سرطان چې دا تقریبا ټول د تداوی وړلی بازي ځنې خویسه تومورونه یا سرطانونه چې په مغز کې یا فنور ځینې کې پیدا کیږي بعضې وخت کې هغه د تداوی وړ نه دي نور اکثره سرطانونه د تداوی وړ دي.
سیف الله صاحب هم د کندهار ولایت څخه خبره کوم. دا ډاکټر صاحب څنګه مې تنځي وپوښتل مې دا چې باید سړی په کوم دغه سره ځان وګوري چې دغه رنګ سخناسي ټول عمر او بل په دغه هلمند کې د زندور خواته
سړی دم کوي نوی پیدا شوی دی د خدای مخلوق ورمخ دی دی خالي دم پر کوي چې دا اوس رښتیا ده که څنګه
د ملا او د دم ناروغي نه ده سرطان یوه ناروغي هم د ملا دم په خپل اندازه باندې پاغې کې تاثیر لري عرب مذهبي مسائل ته زنزم مگر په سرطان په ناروغي کې دم کم خاص په جندل شوه علمي خبره نه ده دا یو مذهبي مسله ده او وس سانس دا ثابت کړل چې ډېر ناروغان چې هغه په دوا نه کېدل او په دغه نه کېدل او تداوی دا و چې دعا باید دته وشي چې هغه ته تداوی وشي
وعلیکم
السلام
امکان لري بعض دواګانې هم په سرطانو پورې رامنځته کېدو کې یو سبب وګرځي مګر داسې کوم خاص څېړنه په دې ارتباط نه ده شوې چې کما دوایی د کم سرطان سبب ګرځي خو موږ په بحث وکړو چې هغه څو عوامل چې سرطان پیدا کوي باید د هغه عوامل څخه ځان وژغورو مثلا فزیکی تمرینات وکړو د غیر سی خوړو څخه د استفادې څخه ځان وژغورو مشخصا باید سیګریټ دفتن قطع شي ترڅو د ډیر زیات یو مضر سرطان پر وخت وګي او دا عامل نه سرطان ما مخکم فدرتی وات ویل چې سرطان بدبختانه داس یو ناروغي ده چې د وجود هغه د وجود اعضاء په دې کې غیر نارمل نشو نما فکر پیدا کیږي او مختلف قسمه عوامل مختلف قسمه نخې نخانه په دې کې رول لري مشخصا چې کوم عوامل او کوم نخې نخانه تر اوسه پورې فیجندل شوی دی او تر اوسه پورې خلکو مشاهده کړی دی هغه دا چې هغه خلک چې زیات چاغواله لري نه خلک چې د غیر صحي خوړو څخه استفاده کوي وزن ډیر زیات او چاغي په هغه سرطان درامنته کېدو چانس شته همدارنګ هغه خلک چې هغه فزیکی تمرینات نه کوي یعنی په مجموع کې خلک چې غیر فعال خلک ځکه چې دا یوازې سرطان ناروغي نه نور هم په استید انسان په صحي حالت باندې ډیر تاثیر لري خصوصا کله افغانستان تر شو افغانستان کې متاسفانه چې موږ نه د فزیکی تمرین د فارق کم د عمومي د خلکو لپاره کوم اسانتیاوي لرو همدارنګه کلچر او کلتور بد وختانه هم یو زمونږ په وړاندې لوی خان ګرځیدلی دی چې موږ نشو کولی چې منډه وو نشو کولی چې په آزاده فضا کې حرکت وکړو خصوصا زمونږ خویندې او زمونږ خزینه طبقه چې ډېر زیات ضرورت لري دغه شیانو ته چې هم باید د تفریح لحاظه هم د دې لحاظه چې فعال واوسي هم د دې لحاظه چې د امراض څخه جلوګری وشي مګر دا انانه زمونږ فرمو وړاندې ولو یا ننګونه ده من هیڅ د یو ډاکټر د دې فریدې څخه ډیر زیات زوریږم بل لوی ستونزه چې بدبختانه ده هم زمونږ استاد په خدینه طبقه کې هم لګیا ده په افغانستان کې د پرمختګ او درواج فعالیت کې د غلطن باکو څخه استفاده ده تاسو ګوري قیلون وسنن سبا خصن د افغانستان په شمال او ځنی نورو برخو کې خو بیخي د یو کلچل ګرځیدل د ټول ټولونه او د ټول آزاد دغه یعنی د میلې تبرګا فزای باندې یا د فزای چې مونږ فزیکی تمرین اجرا کو خلک دي د قیلون څخه استفاده کوي دا هم یو لوی بد لوی عوامل دی مشکل دی چې ویل شي چې سرطان رامنځته کې نخې نخانو په ارتباط باندې خلاص ډول باندې ته وایم چې هر سرطان خاصې نخې نخانې او علائم لري خو په اکثر ډول باندې هغه خلک چې وجود کې په ناصافي ډول باندې د تغیرات احساس کوي مثلا وجود ډیر زیات غټیږي نشونما کوي یا په وجود کې هغه برخه او ساحه کې زیات درد پیدا کوي یا په وجود کې وزن په یو دم د لاسه ورکوي دا ټول هغه ناصافي تغیرات چې د انسان په وجود کې پیدا کوي یو د سرطانو د پیدا کېدو د دنګ د خطر دی او ډاکټر ته مراجعه
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکو یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اوري؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د 1700 شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/azadiradio زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره دي 0 200 300 او 0 400 221 1 15. د افغان بیسیم له لارې په 1700 شمیره پیغام راستولی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.